درنو دوستانو ستړي مشه د ساتي رډيو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې به ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې له کابل څخه به یې زما همکارا درته وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې زه اجملاند د سات خبرونه دراوروم. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دا تخار امنیه قومندانۍ د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبره کړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو دي چې په امریکا کې په وروستیو کې د یو تورپوستي پر وژلو د اعتراض په توګه راپورته شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګشوب له هغه مهاله وخت چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ جنګل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرن موټر د طالبانو لخوا ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلی مرادي دانه دی ویلي چې دا کارګران د څه شي کارګران وو او په سیمه کې یې څه کول. نوموړي زیاته کړه د څلور تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د درملنې لپاره د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د مرادي په وینا د جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او دغلته د خان آباد ښار ته پر غځېدلو فرعي سړکونو ډیر کله ماینونه ښخوي. اخوا د روزګان د والي ویان زړګي عبادي نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا اته بجې ترینکوټ ښار اړوند د صوفیانو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خپل یو نفوذي کس په مرسته په یوه امنیتي پوسته کې دوه پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي. دا وایي د یاد نفوذي کس د وژل شوو پولیسو وسلې او مهمات له ځانه سره وړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تخار امنیه قومندانۍ د وسلو او مهماتو د دوو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکړې. د تخار امنیه قومندان سمنوال سید میراج الدین سادات نن رسنیو ته وویل د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې پولیسو د تالوکان ښار په تنګي فرخار سیمه کې دوه کسان چې د وسلو او مهماتو د لویو قاچاقبرانو ډلې دي نیولې دي. ښاغلی سادات وایي دا قاچاقبران چې د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي په داسې حال کې نیول شوي وو چې یوه اندازه وسلې او مهمات یې په یو ټونس موټر کې لېږدول. په هرات ولایت کې چارواکو تایید کړی دا چې 220 تنه روغتیایي کارکونکي په دې ولایت کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. د چارواکو زیاته کړی دا چې په دې کسانو کې ډاکټران، نرسان او د روغتونونو صحي او خدماتي عمله شامل دي او دا مهال تر مراقبت او څارنې لاندې دي. اخوا د فراه د ولایتي روغتون 15 ډاکټران په کرونا وایروس اخته شوي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ راډیو ته وویل د ویلا نیک مرغه هغه ډاکټر صاحبان چې په کرونا اخته دي چې دی علایم نه لري کورنۍ قرنطین مراتبی او کښته کول تر قرنطین وروسته به بیرته دویم ځل معاینات ورکړل شي. دا فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس له خلکو وخت چې د کرونا را روغۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره دی د ډاکټرانو سپارښتنې په نظر کې ونیسي. د فرا د روغتیایي چارواکو په وینا په دې ولایت کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 104 اویاتنو ته رسېدلی چې 13 تنه یې رغېدلي او یو تن وفات شوی دی. بلخوا په ټول افغانستان کې په شدت سره د کرونا وایروس پېښې زیاتې شوې دي. تاسو موږ له ازادۍ راډیونه اورئ. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړې چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 230 کسان وژل شوي. دا خبره د ایرنا دولتي خبري اژانس کړې. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړی د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ ژوبلې شمېرې وړاندې کوي. د تیر کال نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیو لوړول د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب راهیسې د تیر کال د نومبر 4 ورځني اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي ډک ګڼل شوي. د ایرنا خبري اژانس رپورټ په حواله د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د کمیټې غړي مشتبه زلنور ویلي په دې اعتراضونو کې 230 کسان وژل شوي چې په 5 کې یو د امنیتي ځواکونو غړی وو. د نوموړي په وینا په وژل شو کې له څلور یو تن لارویان وو چې اعتراضونو کې لاس نه درلود او یو شمېر یې له نږدې واټن څخه په سر او سینې په مردکیو لګېدلی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د اعتراضونو پر مهال د وژل شوو شمېر 304 تنه بللی او هغوی چې له مسلې خبر دی وایي چې د 12 ماشومانو په شمول په دې اعتراضونو کې 400 کسان وژل شوي چې زیاتره یې د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وژل شوي. امریکا بیا په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1000 تنه بللی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې تورپوستي جورج فلوید د وژنې پر ضد پیل شوي. د ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمېر د ملي ګارډ سرتیري په واټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجو وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم کابل ته ځو. له کابل نه زما همکاران د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي.
ځوان فکر له آزادۍ راډیو نه
دا آزادی رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. په دې لاله چې نن ورځ مو په خیر پیل کړی وي. له کرونا نه په امان اوسئ. که څنګه چې آن صاحب مخکې وویل د ځوان فکر پروګرام دی تاسو یې له آزادی رادیو اورئ په ژوندۍ بڼه. زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم. راسره په تخنیکي چارو کې زما همکار عبیدالله عبیدی همکاري کا. قدر منوریدونکو په دې پروګرام کې په جلا او متفاوته موضوع بحث کوو. مخکې مې د کرونا نوم واخیسته نو پوهیږئ چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه ویروس ورځ بلې ته لا پراخېدو او لا په خپرېدو دی. نو تاسو هم هڅې وکړئ ټولې هغه روغتیایي لارښوونې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یا هم د روغتیا نړیوال سازمان له لوري همدارنګه د روغتیا پالان له لوري نه موږ او تاسو ته توصیه کیږي هغه په پام کې وساتو تر څو له دې ویروس نه پامان کې اوسو. هم خپل ځان وساتو او هم دوستان او کورنۍ او همکارانو. قدرمن اوریدونکو پوهیږئ چې په دې اړه خبرې وترې دومره زیاتې سوې دي چې هان په کورنیو کې ماشومان هم په دې اړه خبرې کوي. نو موږ هم په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د کرونا ویروس د خپرېدو سره سم په افغانستان کې کوو وایم چې په ټولنه کې چې موږ او تاسو دلته اوسېږو د خلکو ترمنځ دغه روحي فشارونه زیات شوي دي. ټولې په اړه فکر کوي. یو شمېر کسانو سره خو بیا دا فکر وي که چیرې په دې ویروس اخته کیږي نو دا به څنګه کیږي. همدارنګه ډېر نور سوالونه چې کېدای سي له ما نه تاسو ته ښه او بهتره معلومه وي. تاسو یې په اړه زیاتره معلومات ولرئ د دې لپاره چې په ټولنه کې یاستئ خلکو سره مو خبرې سته. همدارنګه کوم ګاونډیان البته د موږ هغه هېوادوال چې په لرې پرتو سیمو ولایتونو کې اوسېږي هغوی به هم خپل حال را سره شریک کړي چې هلته په دې اړه څه خبرې روانې دي او له خلکو سره څومره اندېښنې سته. په همدې موضوع باندې بحث کوو دا چې ځوانان څومره کولای سي په ټولنه کې له کرونا ویروس نه البته د کرونا ویروس له امله کوم روحي فشارونه یا هم رواني ناروغۍ که چیرې رامنځته کیږي ځوانان څنګه کولای سي دغه مسایل کم کړي خلکو ته روحیه ورکړي. په همدې مسایلو باندې بحث کوو. تاسو هم کولای سئ چې اړیکې ونیسئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. وروسته زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم تاسو سره یې شریکوم کېدای سي ځان سره یې نوټ کړئ او بیا د خبرونې په لار کې تماسونه ونیسئ او په دې اړه خپل نظریات وړاندې کړئ. قدمونه اوریدونکو را سره په دې پروګرام کې درانه میلمانه هم سته. دا مهال را سره ډاکټر صاحب مصطفی عمر خیل دی روانشناس او د رواني ناروغیو ډاکټر دی. له دوی سره به باسو کوو. خو وروسته را سره د خبرونې په لړ کې به د مدني فعال لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان به هم میرا سره او همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال دته له بشري اړخ دغه موضوع باید څومره په جدي البته جدي په پام کې وساتل سي ترڅو بشر ته زیان نه رسیږي له رواني پلوه نو هغه سره به هم بحث وکړي په دې اړه کوم کنوانسیون سته په دې اړه مشخص طرز عمل دته باید هم دولت او هم خلک یې هم روغتي پالانې په ځنګړي ډول روان شناسان په پام کې وساتي او تر خلکو یې ورسوي هغه توصیه آیا دا مسائل سته کنه هغه سره به هم خبرې وکړو قدم نوریدونکو دا مهال سره ډاکټر صاحب عمر خیل دی له دوی سره خبرې وکړو چې دوی ستاسومره ناروغانو په دې اړه مراجعه کړې ده دوی سره البته دوی معلومات سړي ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه ونه کېلې اغلې عزیز صاحب تاسو نه خپل سلامونه ونه کېلې وړاندې کوم او د تاسو محترم رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کېلې وړاندې کوم هیله لرم د ژوند افاتنه په امان اوسئ
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب موضوع خو مو اوریدل چې په سبا سکو ادارته وایي چې آیا تاسو ته که تاسو کلینیک لرئ یا هم نه خلنه لرئ د کرونا ویروس له امله یو چاته روحي تکلیف پیدا شوی وي او یا هم هغه له دې امله زوريږي دا چې د ناروغ پیښه تاسو سره ثبت شوی تاسو ته راغلي کوم چا مراجعه کړی ده کنه
بالکل اغلی عزیزی دغه د خپل مستند حالت استوای ما چې تو مودې مخ کې یو ملګری راغلی او موږ نه دا ګیلای درلودل چې تاسو پرېزه په ویروس اخته شوی نه خو دا ډار او استرس ویروس تاسو په ما کې شته او خدای مکړه زه په دې ویروس اخته نشم موږ مشورې دوه ته دادی چې اړینه ده چې موږ او تاسو مخنیوي ته پام وکړو ډار او استرس مخکې له پیښې نه لزام نه لري کو اغلی عزیزی هر څومره چې موږ ذهن اندېښمن وي هغه مرز موږ دفاعي سیستم کمزوري کیږي کله چې موږ دفاعي سیستم کمزوري شي دا حالت دی چې ویروس په ډېر اسانۍ توګه موږ پرې اخته کیږي او موږ پرې روږدي کیږو او دا مشورې دي چې موږ خپل هوادوالو ته ورکو هغه هوادوال چې دین اندېښنه لري چې تر اوسه پورې ویروس اخته شوی نه دی خود دا اندېښنه لري چې خدای مکړه موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو اړینه نه ده چې موږ د تفکر وکړو چې موږ په ویروس باندې اخته شو تاسو فرض وکړئ چې په سلو کې دوه کسان چې هغه روغ دي کېدای شي هغه تاسو اوسېږئ هغه شان چې موږ په واس کې دی به هغه موږ وکړو او به زه تشویش او رواني ستونزو نه ځان وژغورو
ډاکټر صاحب د تاسو له نظر ته د دې لامل ګرځي ترڅو په انسانانو کې په اشخاصو کې دغه یو سټرس پیدا شي او یا هم دغه فکر کوي چې هغه به خدای مکه په دې ناروغي باندې اخته شوی وي
اغلی عزیزی موږ تاسو پوېږو چې موږ څو لسیزې جنگ تیر کړی او دغه جنگ د موږ پر عوام باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی ډیر یو ډول چې موږ تم راځه کوي او دنه دار لري چې موږ په د ویروس باندې اخته نشو په حقیقت کې د ویروس د کورونا ویروس دار دی او استراب دی او استراب هغه څه دي چې د فرد دراتلونکي نه ډیر ډاریږي هغه عمل چې تر اوسه پورې تر سره شوی نه هغه نه ډاریږي فرض وکړئ یو هیوادوال زمک اوس په ویروس اخته شوی نه دی خدا ډاریږي د دې بلا بلا عاملونه لري اغلی عزیزی یو عمل د دې دی چې جنیتیک لحاظه په کور کې کله چې مور پلار ماشوم د مور پلار په بطن کې او کور کې هغه تاوتریخوالی او دا خبرې چې په کور کې کله چې ماشوم زیږیدلای کیږي او دا تاسو به تر پوهیږئ چې ماشوم د خپل مور بطن کې احساسات خوشحالي او ټول سره اړیکه لري کله چې یو پلار په مور باندې چیغې وای او یو توګه دا ماشوم شوک مومي کله چې دا راشي او نړۍ ته راشي او د ژوند کې داسې ستونزې ګوري او یو منګاو تاسو ګورو چې په افغانستان کې خصوصا د موږ کورنوي کې بي ځای شخړې دي دا عاملونه دي چې د موږ هوادوال ډیر دار لري او د ریشه په استراب کې ده یو عمل دا یو کازو به احساس چې موږ هوادوال خپل ځان ته ورکی یو عمل تر سره شوی نه دی موږ ورسره مخامخ شوی نه یاستو خودو ډاریږي د دلوي عمل استراب دی او مونږ څنګه کولای شو چې د دې ډار او استراب نه ځان وژغورو؟
اوس د تاسو توصیه څه دی ډاکټر صاحب؟ دا مهال چې د مونږ قدر من اوریدون کې پروګرام اوري او هغه د تاسو خبرې اوري، کدای شي اکثریت سره آن د ما په ګډون به دا خلکو سره دا تشویشونه وي چې دا به څنګه کېږي، کورنۍ دوستانې همدارنګه په ټولنه کې نور کسان که چیرې څوک په کرونا باندې اخته وي، نو په همدې اړه ټولو سره تشویشونه ستاسې دوی د مثلا دغه ویروس باندې اخته نه سي. تاسو توصیه څنګه څه ده چې باید خلک څه وکړه د دغه روحي فشار د خلاصېدو لپاره؟
اغلی عزیزی، هغه کسان چې په کرونا ویروس اخته شوي دي، د عامې روغتیا وزارت او د ډاکټر صاحبانو توصیې ته د لارښوونه ته دی پام وکړي، انشاءالله هغه به روغ شي. خو هغه کسان چې په کرونا ویروس تر اوسه پورې اخته شلي نه دي، د دې عمله په کورونو کې دي او په کورونو کې پاتې کېدل کېدای شي ځینې رواني ستونزې دوته پیدا کړي، کېدای شي ځینې تشویشونه دو وکړي، خفګان ورته پیدا شي او اضطراب دوتا پیدا شي، کېدای شي د دوو ذهنونو کې ډېر منفي کړنې تجسم کی او خوبی خراب شي او کارونه سره بی علاقه شي. سوال دلته دی چې موږ څنګه کولای شو دا رواني ستونزو د ځان نه لرې کړو. لومړی باید د خبرونو لیدل او ټولنیزو رسنیو لیدل کم کړو، او په ورځ کې صرف نیم ساعت باید خبرونه وګورو. فیسبوک، ټویټر او اړوند رسنیو موږ باید تعقیب کړو. د ورځې کم تر کم موږ باید، اغلی عزیزی، ورزش وکړو، او دا ورزش کولای شي چې موږ جسمی پیاورتا ډیر لوړه کی او مګر ویروس د تخته نه کی. مهمه دا ده چې موږ معتبرو منابعو ته غوږ ونیسو، لکه عامې روغتیا وزارت، د نړیوال سازمان. هغه توصیه چې موږ ته کوي، موږ هغه ته باید پام وکړو. دا چې دې وخت کې موږ په کورونو کې آستو، بلا استثناء هغه مامورین چې دولت هغو ته اجازه ورکړې چې ځینې په جفت ورځو کې، ځینې په طاق کې، بغیر داغونه دا ځینې محصلین دي او ځینې شاګردان دي چې په کورونو کې دي. دا چې موږ ته د ځانګړی فرصت برابر شوی دی، موږ په کورونو کې وي، باید کوشش وکړو چې زیات وخت عبادت وکړو، جالبه کتابونه ولولو، ناولونه ولولو، جالب کتابونه مطالعه کړو، او فلمونه وګورو، ورزش وکړو. کم تر کم مخکې ما ویلې، باید موږ او تاسې نیم ساعت ورزش وکړو، او که هغه د موږ هیوادوال چې په کلیو او بانډونو کې اوسېږي، کېدای شي هغو انټرنیټ او ځینې رسنیو سره لاسرسی ونه لري، هغو د جالب کتابونه ولولي، ناولونه دې ولولي، او د ژوند ښې خاطرې په یاد کړي. او اړینه نه ده چې موږ هر وخت د کرونا ویروس باره کې وغږیږو.
ډاکټر صاحب، موږ به هڅه وکړو چې له نورو هیوادوالو سره د هغوی نظرونه به هم راواخلو. دا مهال که څه هم زموږ د پروګرام همیشه داسې پلان وي چې له دوه نیمو نه وروسته د هیوادوالو خبرې راخلو، خو د دې لپاره کېدای شي چې هغوی له تاسو نه یو څه پوښتنې ولري، او هڅه به وکړو چې د دې تر څنګ هم په پروګرام کې بل میلمه رغان صاحب هم واصل کړو، نو د هغوی نظر به هم واورو، داسې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي. خو دا مهال به یو دوه کسانو خبر یا پوښتنې هم واورو چې له تاسو یې ولري. سلامونه، وخت مو په خیر. که ما خبرې اوري، غږ مې اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکوئ چې بیا موږ نور هیوادوالو سره هم خبرې وکړو.
مننه، خوشاله اوسئ جناب عزیزي صاحب. تاسو سلام، او تاسو قدرمنو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، او ټولو اورېدونکو رادیو هیله کوم ډیرو غوجوړ به وای، او د سیاست په جامو کې به مو ورځ فایل کړی وي.
ځوندي اوسه یې خپل ځان ته معرفي کوي، او وا به ورو له تاسو نه به که چیرې ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري، مهرباني وکوي.
مننه، خوشاله اوسه. تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ نه در سره پاړی کا کیم
ډیر مخه کړی
تاسو د موضوع مطابق. نو رښتیا هم، نو د کورونا مرض پاړه، نو تر دې چې ګورې، نو دومره خطرناک نه دی لکه د خلکو تشویشونه چې اوس تشویش ورته کوي. تر ډېره حده پورې اغلی عزیزي صاحب د رول پکې لري. ما هم بعضو دوستانو ته دا یادونه وکړله چې تاسو د بعضې رسنۍ ډېر په کلکه د دې په خاطر باندې ورته وایي چې د دوی دغه ژوند وژغورل شي، نو تشویش او اندښنه رښتیام یو چاته د دغه اعلاناتو د رسنیو له لوري ورته پیښه شوې ده. نو د روانې د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. نو رښتیام لکه هغه ورته وکړه په داسې یو شیانو باندې باد ځان سړی مصروف کا، لکه په ښو کتابونو باندې، په مطالعه باندې، په بعضو نورو داسې فلمونو باندې او په سورتي هغه باندې. نو دغه عملو باندې که ځان مصروف کړو نو تر ډېره حده به د هغه کرونا مرض څخه وش کوم توکي او کومه سپارښتنې چې د عام روغتیا له لورې شوي دي هغه په پام کې ونیسي. نو انشاءالله د ده ژوند به وژغورل شي او پاتې شي او چې تصویر جوړ پاتې شي او کومه سپارښتنې چې ورته شوي دي هغه په ورځ کې خپل لاسونه په صابون اوبو پرېمینځي او بیرون ته د وتلو پر مهال ماسک او د
ډیره زیاته مننه تنګیوال صاحب ځوندی وسی. رغان صاحب تاسو ته هم سلامونه وایو ستړي مسې پروګرام ته.
خیر سي تاسو ته ټول اوریدونکو سلامونه.
کورودان رغان صاحب همدارنګ اوس را سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب مصطفی عمرخیل همسته خو رب تاسو نه به داسې پوښتنه وکړم چې د ځوانانو رول د تاسو په نظر څومره مهمه کیدای سي، څومره هغه اغیزمن تمامېدای سي تر څو په ټولنه کې روحي فشارونه یو څه راکم کړي، او د تاسو له نظره کړې پوښتنې ورهاخوا بیا دا ځواب هم راکړي څه د دې لامل سوي دي تر څو په ټولنه کې دغه ډول روحي فشارونه رامنځته سي؟
متاسفانه د روحي فشارونو خو عوامل زخ ډیر دي د پټول نړۍ کې شته، اته پاره وادونه کې چې ډیر پرمختللي دي. هلته منګه اورو چې کال په کال د افغانستان نک ډیر نوی کم نوی په ډیر اندازا ته کال په کال خلک هلته ځان وژنه کوي، ډیرو مشکلاتو سره رواني شانو سره مخ دي. دا خو یو عامه انساني ستونزه ده په هر ځای کې شته. خو په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو لپاره بیا ډیر زیات بستر مساعد دی. دلته جنگ، جګړه، ټولنیز عوامل، اقتصادي عوامل، مسایل ډیر زیات دي. دلته ډیرې بدې ورځې تیرې شوې او دا اوس هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه ده چې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي، ویلی شم چې ځوان نسل د مخکینی نسل سره ډیر تفاوت لري. یو لوست نسل ده، د ټکنالوژي سره نسل وصل نسل ده، اواره ورځ کولای شي چې تازه معلومات ته لاسرسی ولري. دوی کولای شي چې دغه معلومات ترلاسه کړي د رسنیو نه، د ټکنالوژي د نورو وسایلو نه، او خلکو ته ورسوي. په دې کې حکومت هم مسؤلیت لري چې د ځوانانو د جوړښتونو سره په ګډه کار وکړي، ځکه موږ په یو بحراني حالت کې یو او د حکومت شته تشکیلات یا جوړښتونه که هغه د عامې روغتیا وزارت اړوند وي او که د نورو ادارو اړوند وي او د کورونا ضد مبارزه کې دوی برخه اخلي، دوی اړتیا لري چې د ځوانانو نه په دې برخه کې ډیره استفاده وکړي، ځکه دوی هم انرژي د دې لري چې مختلفو سیمو ته خصوصا د خار نه وته سیمو ته چې هلته د نورو خلکو ورتک سختي همغه ځای کې کولای شي چې د ځوانانو د شته جوړښتونو نه کاغه شوراګانې، ټولنې، ورزشي نهادونه، تعلیمي نهادونه او ټول په دغه وخت کې رخصت دی، بل کار نه لري. حکومت کولای شي چې د دوی د انرژي نه، د دوی د استعداد نه، د دوی د ټولو امکاناتو نه په ښه توګه استفاده وکړي او د دغه ناورین د مقابلې لپاره دا ټول سره منسجم.
او رغان صاحب تاسو له نظر څه د دې لامل سول تر څو د تیر په پرتله موږ تاسو یې شاهدان یستو، خلک یې په اړه خبرې کوي؟ ما مخکې هم ویلی ان په کورنیو کې موږ تاسو ماشومان په دې اړه خبرې کوي، هغه چې کله لوبیم کوي د کرونا موضوع یادوي، او یا هم هغه سره هم البته د مشرانو په څیر له کوچنیانو سره هم د اندېښنې سره. څه د دې لامل سول تر څو د کرونا ناروغي یو خو خلکو کې دښته کېدو موضوع ده، بل دا چې په خپل روحي فشار خلکو ته پیدا کړی؟
موږ متاسفانه دغه سي ظرفیت نه درلود چې خصوصا په برخه کې چې مسؤلیت یې چې دا مسائل تحلیل کړي او بیا عامه پوهاوی وړاندې کړي. مثلا د روغتیا وزارت په دې برخه کې اوله درجه مسؤلیت و چې د کرونا په وړاندې د پوهاوي لپاره مواد ورکړي. بیا کومه عالي کمیټه چې د حکومت د خوانه جوړه شوې وه او منګه کارونه سارل د دې مسولیت خپل امدا غنل او په مغه یو تلشی چوکاټ کې دوی دغه مسله اچولې و چې واځي خبري کانفرنسونه دایر کی او هر ورځ ارقام خلکو ته وړاندې کی او امغه یو څو تلشی خبري چې دغه سی وکي هغه سی وکي د دې ترڅنګ نور موارد ته توجه نه وکړي. مثلا دوی کده ار اورز د رسنۍ او استاد یل ته ورغختل او دغه معلومات ورته اعلانول د دې په څنګ کې په کار و چې رسنۍ سره هم دوی یو فوق العاده حالت باندې خبرې کړې و چې موږ دغه سي یو نورین سره مخ شو د نورین ترڅنګ د رواني ستونزو د زیاتېدو تشويش ته رسنۍ مثلا د کې ډیر کار کوله شو کوته شول چې د دغه ارقام ترڅنګ چې دومره پیښې په دې کې سات شول او دومره خلک مړه شول دا باید د سي جي وګڼل شي. د دې ساده غفې په هغه هم خلکو ته ورکړای و چې خپل رواني سلامتي څنګه وساتي او پرېنګ دي چې دغه تبلیغات د دوی روان ته صدمه ورسوي. متاسفانه په دغه برخه کې د مختلف سطحو باندې بی غوري وشوه یا به قصدي و یا به دې ظرفیت نه و چې دغه سی یو بحراني وضعیت په صحیح توګه په درسته توګه باندې تحلیل شي او دغه تحلیل مطابق تدابیر او اقدامات مخته یوړل شي.
مننه رغان صاحب. قدرمنه اوریدونکو تاسو ته به د خبرونې د اړیکو شمیرې هم وایم. وروسته کولای سئ چې تماسونه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړئ. 0999 45 30 0999 45 30. په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکې ونیسئ او موږ سره کوم قدرمن میلمانه چې په پروګرام کې دي هغوی سره البته د هغوی نه خپلې پوښتنې ولري. اوس به راسو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، وام اوریدل چې رغان صاحب دا وویل د کرونا ضد یا د کرونا په اړه چې کوم پوهاوی باید ورکړل سوی او په هغه کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام نه ده سوی، د تاسو له نظره ډاکټران څومره کولای سي اوس وخت کې د دغه موضوع د کنټرول لپاره د دې لپاره چې په ټولنه کې نور روحي فشارونه زیات نه سي خپل ونډه ادا کا؟
اغلی عزیزی، زمونږ ګران ورور ډیر مهم دی چې په عام وخت دولت له خوا سي تبلیغات چې باید شوی وي د خلکو روحیه باید وړه شوی وي. په ډیر تاسف سره خاص نه وو چېرین دا کار کوي چې موږ یو عمل بار بار تکرار کوو هغه د موږ شخصیت جز کېږي. او دا کله چې موږ رسنۍ چلانه روښانه کوو او موږ ګورو چې د کرونا اړوند تبلیغات دي واقعا زموږ پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. اړینه دا وه چې همدغه پیسې چې دو تبلیغاتو باندې لګولې وې همدغه یې د کرونا اړوند شفاخانې جوړې کړې وای او هغه کیټونه یې اخیستلی وای اخیستلي هم دي. خو زما په نظر دا د سړي د هر انسان په روان باندې ډېره بده اغیزه کوي. که تاسو د تلقین اړوند معلومات لري اغلی عزیزی، تلقین کې او بحث دی او یو لاند داستان راغلی هغه داسې دی چې مچ لړم مار ته وایي چې مار وایي چې زما وهم او دار خلک وژني. په اصل کې د تا زار وژني دو دواړه یو بل ته یوځای کېږي. یو ورځې لړم یو چوپان میشوي او هغه کله چې ایشیږي او ګوري چې دا لړم دی لړم هیڅ پام نه کوي ورته. بله ورځې مار راځي بازګر چوپان کله چې میش ورته وایي یو ځلې چې دا ګوري دا مار دی ځای په ځای مړ کېږي. بحث دلته دی چې موږ کرونا کېدی چې موږ مړ نه کړي، خو دغه منفي تبلیغات او دادار چې رسنیو کېدی چې د خلکو مورال او د خلکو روحیه ډیره ټیټه کړي. اړینه دا ده چې موږ داسې تبلیغات وکړو، مثبت تبلیغات وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې اړینه دا ده چې موږ مخنیوي ته فکر وکړو، ډار او سترس مخکې له پیښې نه له ځانه لرې کړو، هغه تدابیر موږ ونیسو چې اړتیا ده. او دا اړتیا نه ده چې موږ ارقام او عادات وړاندې کړو چې دومره کسان مړه شول، دومره کسان پرې اخته دي. مثبت جنبه د کرونا ته باید پام وکړو چې کرونا یو وژونکی ویروس دی، خو
اغم را وجون که نده چه پرسنوی که اخی تبلیغونه وسته که
سمه در لکشور سیب دا چه ده تاسول نظره والی پرسنوی که پده یار دوم را خبری کیگی چه اغا د دې لامل وکړي تر څو په ټولنه کې خلکو ته ناروغي هغه هم رواني ناروغي پیدا شي دا پښتنه به هم له تاسو نه ول رغان صاحب راځو تاسو ته د تاسو له نظره کې راته ووایي هغه ځوانان چې دا مهال ځوان فکر پروګرام اوري د تاسو خبرې اوري هغه ته تاسو توصيات څه د پیغام مو څه دی
ځوانان لکه مخکې چې یادونه وکړل دوی نسبت نور خلکو ته ځوان فکر لري د ساينس د ټکنالوژي د پرمختګونو سره د تعلیم سره ډیر آشنایی لري زمونږ په کلي ولس کې متاسفانه دا اوس هم په ډېرو سیمو کې دا باور موجود ده چې کرونا نشته یا ځینې وایي چې دا یو الهي عذاب دی په غیر مسلمانانو باندې او مونږ به خوندي یو عجیب و غریب نظریات شته چې متاسفانه ده کولای شي چې مونږ د کرونا بحران سره تر ډېر وخته پورې وساتي ځوانان په دغه برخه کې مسئولیت لري چې پوهاوی وکړي کولای شي مثلا د یو فرد فردي شکل باندې کني ارزی کې د ځوانانو دلشته شوراګانې دي د ورزشي ډلې دي په نورو برخو کې ګروپونه دي دوی کولای شي چې د سیمې هغه علما چې د ساینس سره لږه بلدتیا لري ځینې قومي مخور دوی سره کښېني مشورې ورسره وکړي بیا خلک په جماعتونو کې یا په نورو داسې ځایونو کې چې هم د کرونا ضد تدابیر په نظر کې نیول شوي یو ډول پوهاوی ورته ورسئ د مشرانو سره یو سره کښېني چې هغوی خپلو کورنیو ته دا موضوعات ورسئ ځکه په اکثره په اطرافي سیمو کې برق نشته راډیو به څوک اوري که نه اوري هلته د هغې ځي په صد همدغه ځوانان دي چې چا پوهنتون لوستی چا مکتب لوستی او یا څوک رسنۍ په منظم ډول اوري او دغه معلومات چې دوی اوري او خبرېږي ته د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دا خپلو خلکو ته ورسوي هغوی سره بحث وکړي او مثالونه ورکړي دغه ارقام چې په نورو اسلامي هېوادونو کې څومره خلک تلف شوي دي خصوصا د علماو یادونه دي ورته وکړي چې هغوی څومره د دغه ویروس نه متضرر شوي دوی کولای شي چې د ولس په فکري بیدارۍ کې او د دوی په ښه مسیر ورکولو کې په دغسې یو بحراني حالت کې په خاص ډول یو صحیح نقش ولوبوي او دا هم د دوی مسؤلیت دی هم د ځوانانو په حیث یو وطني مسؤلیت دی او هم ورته په اسلامي لحاظ چې د نورو د ژوند د ژغورلو سره مرسته وکړي اجر لري ثواب لري او پاین حال کې د دوی یو مسؤلیت ګرځي
ډېر زیاته مننه راغلم صاحب دا چې موږ سره په پروګرام کې وې ژوندي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ
بخیر
اوسئ دي تاسو هم کور ودان ډاکټر صاحب تاسو لطفا موږ سره په اړیکه کې وو اوسئ خپلې پوښتنې بل تاسو نه ولرو خو اوس به د قدرمن اوریدونکو هغوی چې تماسونه نیسي د هغوی نظریات او پوښتنې به هم را واخلو سلامونه وخت مو په خیر
bale
سلام وخت مو په خیر مهرباني وکوي
وعليكم السلام
مهرباني وکوي بله و تاسو غږ موږ اورو ما ویل چې تاسو خو د البته د ځوان فکر پروګرام په موضوع باندې مو سر خلاص شوی دی چې په څه بحث کوو بحث دا دی چې په ټولنه کې د کرونا ویروس له امله روحي فشارونه څنګه محو کېدای سي یا دې سره دا څنګه کنټرولېدای سي څومره راکمېدای سي دا مهال چې خبر شوی دی
زما غوښتنه هم دا ده د یو ځوان په صفت باندې د یو وان پسې پد باندې موږ څومره حلې ځلې کړې دي یو شو نمائنده په توګه باندې او شخصي لګښت باندې موږ څومره حلې ځلې کړې دي یا ما په هغې په برخه کې د پکتیا بعضې ولسوالۍ ته سفرونه درلودل چې هلته بعضې خلکو سره موږ لیدنه کوله او بعضې پوښتنې نونس ویروس په ضد باندې هلته خلکو سره چې موږ څومره ودل دا پاسته مو درلوده اکثره خلک په دې اعتماد و چې هېڅکله د ویروس خو زه ټوله ملامتیا چې ده په ضمن کې دولت باندې اچوم چې دولت څومره کار نه دی کړی خلکو ته. لکه څنګه تاسو د پولیو ضد واکسین ټیمونه لرو هلته یو څه نه څه امتیازات ورکولی کېږي، نو ما دولت نه دا غوښتنه ده چې څه نه څه ولسوالیو کې به انسان وګمرل شي، هلته یو څه اندازه معاشونه ورته مقرر شي، د خلکو ته یو جدي پیغام ورکړی شي چې کرونا چې دا ډېره جدي ده یو وژونکې. نو په ځمن کې دولت په دې کې ډېر پاتې راغلی ده. تاسو بهتره معلومه ده چې د نړۍ سازمان په زرهاو او په ملیونو ډالر افغانستان ته راغلی او واکسین په هغه توګه باندې چې لازم وه او مصرف نه شول.
ډېره زیاته مننه حقمل صاحب دا چې خپل نظر مو له موږ سره شریک کړ. ژوندي اوسئ، کور ودان. خو باید ووایم زموږ د پروګرام وخت په دې خاطر کم وي چې ټول هیوادوال هڅه کوي، مخصوصا هغه هیوادوال مو چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې دي، چې د هغوی تماسونه رخصي او حداقل د هغوی خبرې او نظریات هم واورو. بل اورېدونکی راسره دی، هغوی سره به خبرې وکړو. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان راته معرفي کړئ.
اجی کریم د زابل ولایت په پاړی کې در سره یم.
اجی صاحب، ستړي مسې اداره ته وایي چې د کرونا په اړه تاسو څنګه خبرې کیږي د خلکو ترمنځ؟ د خلکو اندېښنې شته کنه؟
خو ځان یې تاسو ډاکټر صاحب سلامونه او نیکي وړاندې کوم. او رسول سلام دلته هم دومره مراد نه کیږي، ډاکټرانو ګونه زیاته ده. او ګوره زه په خپله ډاکټر صاحب یې پوښتنه لرم، دوه پوښتنې لرم. یو خو زه دا دوه میاشتې کېږي چې مرکه وم، د مرکې نه دې خوا ته اوس هغه څه دی کوم، دا دوه میاشتې مسلسل څه دی کوم. اوس ډاکټران ته نه شم ورتلی، حتی ډېر ډاکټران په دې مرض اخته دي، ډېر دواخاني والا اخته دي. افراسامل سے معلوم بل میں ترزوی بیگا رہی سے پتہ تکلیف آتا تھا، دیکھی دماغی حالت خراب تھا، سڑے نتی زنی سړی نه پیژني، سترګو یې ډېر کار پرېښی ده. دوه وارې خندا ته بیایو، حتی سې ورڅې ودې مرکه د مرکه سر ته ختلې ده. یو خو دا خبره، دوم سوال مې ده، درېم مې دا و چې په دې ولایت کې د دواګانې خورجانې دومره ګرانې شوي چې د کرونا سره قیمتي هم راغلې، دواګانې او ډاکتران هم او خلک هم دومره ظلم شروع کړی ده. هغه بولی په دوه روپۍ وه، اوس په سل سوه پیشکاري، په پنځوس، په دوه سوه سوه. یو خو د کرونا په وجه دواخانې والا او ډاکتران دومره زور لګوله د غریبانانو باندې، یو په هغه مرض ده، بل دواګانې قیمت دي، بل دغه مشکلاتونه وګوره، اقتصادي وضع وګوره. نو ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ما دي چې هغه د ما ترز د پاغ باندې عصبي څوک نه پېژني، څه کېني وایي، څوک یې بل سترګې مې کار نه کوي. د ما په خپله دغه د دوه میاشت کې د تبې کومه په دغه تبو سره بیا قرنطین یم، خو د پراسامو جوړم کله مې د اړوکې خو دې تبه مې. نو دغه مې خپل مې د خلکو نه دا هغه ده یو شخصي نظر مې، چې باید ماسک هغه کې لاسونه په صابون پرېمېږي، خپل مابین کې مراد کې جدي ونیسي. د کرونا موږ سره دفتر ته ځو، خدای شته لاس نه ورکو چاته، دلې نه سلام کوو په دفتر کې، سلام کلام کوو، بیا د صابون
ډېر ښه کوي. اجي صاحب، له تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د تاسو کومې پوښتنې چې مطرح کړې، یقینا چې ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ولري او هغوی به تاسو سره خبرې وکوي. خو که زه له تاسو وپوښتم چې دا روحي فشارونه څنګه د خلکو تر منځ شته، خلکو سره اندېښنې شته، هغوی د کرونا په اړه څه تشویش لري که نه؟
بلې خورجانې، ګوره زه به یو لنډ مثال پرون موږ یو دوست و، بیا یې په کرونا په حق رسېدلی و، پرون مو خاص په هدیره کې ډېر مخلوق راغلی و، ډېره دنیا راغلې. بیا هم ځان هغه د سیاتانې هغه کوم مره هغه سې و، په هغه ځان جدي غکړ، ماسک هم اچولی و، مخونه پټ کړي و، جنازې ته هم خلک ډېر ډېرېږي، ډېر کوشش کوي چې غیر د هغه نه د انسان ژوند ډېر مهمه شی ده، ډېر ارزښت لري. هر څوک کوشش کوي چې یو چېرته
ډېره زیاته مننه. کور ودان حاجي صاحب، تاسو پوښتنې به اوس ډاکټر صاحب ځواب کا. ډاکټر صاحب، تاسو خورا سره په خط کې یاستئ نه؟ حاجی صاحب کریم له زابل ولایت ته تماس نیولی و، د دوی دوه پوښتنې وی وایي چې تبې کولې دوه میاشتې کېږي چې ناروغ دی، تر اوسه لا ښه سوی نه دی، خو بیا هم ځان یې قرنطین کړی او د ډاکټرانو له لوري ورته ویل شوي دي چې مورقه یاست. البته زه باید یادونه وکوم چې په زیاتو کورنیو کې چې زه معلومات لرم، د هرې کورنۍ دوه درې کسان چې ناروغ دي، ډاکټر صاحبان ته چې ورځي هغوی ورته وایي ستاسو مورقه یاسې، حال دا چې مورقه په ټوله کې یعنی ټولو ته معلوم ده چې دا خو ساري ناروغۍ نه ده چې یو بل ته د انتقال شي، دا خبره ورته کېږي. همدارنګه ده وویل چې لکه څنګه چې کیسه یې وکړل چې د دوی کوم دوست دی، خپلوان یې دی، هغه له پرون راهیسې څوک نه پېژني او دماغي ناروغي ورته پیدا شوې ده. په دې اړه تاسو څه ورته ځواب لرئ که څنګه؟
سلامونه عزیز صاحب ته وړاندې کوم. آغلی عزیزی ضرور باید یو متخصص ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې تاسو پوهېږئ چې زمونږ د خپرونې بحث رواني اړخه خبرې کېدی شي. دا به زمونږ په صلاحیت او حد کې نه وي چې حاجي صاحب کریم ته مشوره ورکړو. دو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، اړوند ډاکټر ته چې داخلي متخصص وي، دو ته به کېدی شي ډېر ښه او که دلته موږ نظر ورکړو
سمه ده. ډاکټر صاحب خو یوه خبره وکوم چې اوس وخت کې د مورقي او د کرونا په اړه زیات بحثونه کیږي. البته باید ووایم چې دا یو ډول دغه پوهاوی ده چې نه پوهېږم چې خلک یې لري که نه لري، خو د کرونا که چیرې څوک ناروغ وي د هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی تشخیصیه کیټونه نه لري ورته ویل کېږي چې تاسو مورقه یاستئ، نو دا په خپله څومره د خلکو ترمنځ دغه روحي فشار رامنځته کولی سي که چیرې څوک کرونا نه وي خو مورقه به وي، او دا په خپله د تشویش وړ ګرځي که نه؟
بالکل، ولې نه، دا لوی ناورین دی چې تشخیصیه کیټونه د ډاکټر صاحبان نه لري او زمونږ ځینې هیوادوال چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي کېدی شي هغه کرونا هم ولري، خو ډاکټر صاحبان کله چې اینه ټس کوي دوته مورقه تشخیص کوي. خو مخکې چې تاسو ویلې زم د دې پېښې شاید یم چې ملګري ما ته کیسه کوله چې لومړی په مورقه زموږ په کلي کې یو ملګری ونیوه، وروسته د مورقه دو کرونا شل. دا تشویشونه ډېر دي، باید د عامې روغتیا وزارت دې ته ډېر پام وکړي چې اکثریت کسانو چې موږ ورسره مخامخ کېږو او ورنه پوښتنه کوو دوی وایي مورقه دی، چې وروسته موږ خبرېږو دا هېوادوال زموږ کرونا لري. دلته یو سوی تفاهم رامنځته کېږي، هغه به کرونا لري، ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې دا مورقه دی، مشخص ځای ته یې نه معرفي کوي، افغان جاپان شفخانه ته نه معرفي کوي. وروسته کله چې د دو کرونا ویروس ډېر پرمختللی کېږي هغه وخت کار د کار نه سپیري. مهمه دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت ډېر دې څانګې ته پام وکړي او مرکزونه جوړ کړي تر څو چې زموږ د هېوادوالو ژوند سره لوبې ونه شي.
مننه ډاکټر صاحب، ژوندي اوسئ، کور ودان. تاسو د یو روانشناس په توګه دا مهال هغه که په لنډو کې راته ووایي کوم هېوادوال مو چې غږ اوري هغوی ته مو توصیات څه ده؟
زه خپل هېوادوالو ته او خوند ورونو ته دا سپارښتنه لرم چې تاسو مخنیوي ته پام وکړئ. تاسو دا فکر وکړئ چې سل نفره په کرونا ویروس اخته دي، تاسو هغه ډېر بختور کس اوسئ چې قرنطین او دا فاصله مراته وی لاسونه خپل مینځی او هغه پیامونه چې عامې روغتیا وزارت تاسو ته رادیو د لارې یا تلویزیون د لارې وړاندې کوي هغه ته پاملرنه وکړئ. تاسو هیڅ وخت ته فکر مه کوئ چې کرونا خدای مکړه تاسو به ونیسي. څه چې زموږ د وسې پوره دي هغه دا دی چې موږ فاصله مراعت کړو، لاسونه بار بار پرېمینځو او تجمعاتو کې موږ ګډون ونه کړو او نور توکل په لوی الله وکړو او بې ځایه تشویش د ځان نه لرې.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړی او تر دې مهال راسره په پروګرام کې وایي. ژوندي اوسئ، ښه وخت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم د تاسو تماسونه رانیسو، خو اوس به هڅه وکړو البته د خپرونې په لار کې به چې د پروګرام بل میلمه سره هم خبرې وکړو، خو اوس به یې ولنډه دمه واخلو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مونږ متال دي چې شدي تالي شي کنه بیا ټولولي نشته سار نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات څه ویل؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوه شوي یاست چې موږ په څه بحث کوو؟ ځوانانو په دې برخه کې څومره خپله ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې دوی آزاد ځوانان وي او پوه ځوانان وي، هغهنو که په کلیوالو سیمو کې دي، که په بودې ولسوالۍ په ډېرې لرې سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هر سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خرق لاس تاسو ځوان فکر پروگرام او ری البته که ازادي رادیو تلاس رسای نه لري عرب می رادیو دا که تاسو رادیو نه لري نو که چیرې انټرنیټ نه استفاده کوئ کولای سي ازادي رادیو وی پانی ته ولاړ سي الته همدا پروگرام په ځوندې باندې واوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مې مخکې ویلې را سره په دې پروگرام کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال سي به هم وی او له هغه به هم واورو کې چیرې دې مسایل ته تر دې مهاله موږ په باسو کال وته رواني خوندیتوب دی پام نکېږي مخصوصا د دولتونو له لوري هغه کوم تبلیغات کوي دا مسایل په نظر کې نه نیسي نو دا څنګه اړخ لري هغه به په خبرې وکوي. لال صاحب سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته استاد تخنیکی همکارانو ته زه هم سلام او نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه ځوان دیو سه سلام ته وعلیکم وایو. لال صاحب برافو ستې ته د تاسو له نظره پرې اړه کوم کنوانسیون سته کوم مشخصه تګلاره کوم مشخص مقرره قانون سته چې باید دغه مسایلو کې د خلکو رواني خوندیتوب ته پام وسی؟
په عموم کې رواني زورونی دا د بشري حقوقو په ټولو اصولو قوانینو کې دا شتون لري او حتی د افغانستان د منع شکنجه یا د منع ربړونې په قانون کې هم دغه شیان راغلي دي چې په رواني لحاظ باندې هیڅوک حق نه لري چې چا ته ربړونه ورکړي یا څوک وزوروي. دا د بشر د حقونو یوه سرغړونه کې شمیرل کیږي او د دې لپاره سزاوې هم شتون لري. خو متاسفانه تر ډېر حده پورې چې موږ د بشري حقونو نه آگاهي نه لرو د پوهاوی نه لرو مهم لاملونه هم د دې لپاره شتون لري چې اکثره خلک مو په سنتي شکل باندې په مخ باندې په ټولنه کې ځي او یا بے سوادی دا یا نور فقر او ناخوالی دی نو ډیر وخت دې لپاره نه لري چې دغه مهمه مسائلو نه ځان ته پوهاوی پیدا کړي. خو بیا هم زمونږ په ټولنه کې رواني زورونې تر ټولو زیات دي ځکه د تیر کال 2009 کال د روغتیا وزارت د افغانستان د سروي یا د تحقیقاتو څېړنو په نتیجه کې وښودله چې څه د پاسه 50% خلک زمونږ د مطلق شدید رواني فشار لاندې دي او 30% کې ټول د خواغه فیصدي ډېره کمه ده. خو دغه 50% چې یعنی تقریبا موږ ورته یو قسم لیوانین هم ویلی شو یعنی دا ټول هغه څه دي چې موږ وخت په وخت باندې د حالاتو نه د دې مسایلو نه د دې ناخوالو نه چې زموږ په ټولنه کې شتون لري دا که په هر بڼه باندې دي او که په هر ډول باندې دي دا د هر چا د خوانه دي دا که په هر نوم باندې دي خو دا زموږ په دې ټولنه باندې تحمل شوی دي تپل شوی دي او د دغه ټولو ناخوالو دغه ټولو غمیزو دغه ټولو ناقراریو په هر لحاظ مخکې مې ویل چې دی یوازې ولست دینه پر رواني شکل باندې زوريږي او دا رواني مسائل دا چې دي چې تر څو پورې یو د سړي روح او روان ته آرام نه وي او دې ته سکون نه وي او دا په آرام باندې وخت یې نه کی نو تابن پاغه ټولنه کې بد دي سي وضعیت او د حالت نه څه فکر کوي چې دینه به ختمه کوي او کبد ته مبه کوي. تابن یو سړی چې تر 50% پورې په شدید رواني مسایلو باندې اخته یې خو غلی ونند دی لیونن کله سم کار کوي په همیشه قربت کارونه کوي. دا زمونږ په ټولنه کې وګوره داسې پاسه څلوي ښکاله کیږي چې په کوم نمونه باندې کوم ناخوالې ونشولې کوم نادودې ونشولې کوم مسایل په دې ټولنه کې تحمل نشو ونه تپل شول او د دې نه وړوکې ځوان ښځه نر بوډا مریض روغ ټول دغه حالت نه زوريږي. نو په رواني او ډیر مهم عنصر د بشري حقوقو دی چې باید د ته احترام وشي د ته درناوی ونشي او د رواني پلوه هیڅوک باید دغه زورونه ربړونه ونه ویني او نه دغه تهدید وګواښ لاندې راشي.
د همدې لپاره چې هم موضوع مرات لال صاحب له یو پلوه خلک له دغه وزن کې ویروس سره مبارزه وکړه او یا هم ځان ورنه وساتي بل خواته همدغه چې اوس مهال قرنطین موضوع هم جدي ده په ټول افغانستان کې د افغانستان په اکثرو ښارونو کې قیدات ست گرزبندی ست همدارنګ قرنطین یو خدا بخپل خلکو باندې روحي فشار را ولی روحي ستونزو سره مخ کوي هم ددا دته پملرنه سوي او هم پټولنه کی کوم خبرونه په دې اړه د کرونا په اړه خبره کیږي خلک په اړه خبري کوي دا مسائل دي هم البته رواني اړه هغه هم په پام کې وساتي نو څه کول په کار دي پلانو کې کراته وای چې د پروګرام وخت مو کم دی مېرمنې
یقینا چې منګه د دولت ټولو برخو کې کمزورتیاوي نیمګړتیاوي ډېرې زیاتې دي او خاص کر د روغتیا په برخه کې او د روغتیا د وزارت په چوکاټ کې منګه ډېرې زیاتې نیمګړتیاوي ولیدلې دوی نه مدیریت دوی د نه احساس وجه د دوی کار اهلکار ته نه سپارلو او نور ډېر مسایل دي زه یو مثال تاسو ته وایم د ترکمنستان رئیس جمهور هغه که تاسو ته یاد شي نو په اوله کې کله چې د کرونا مسله را پیدا شوله نو هغه اعلان وکړلو خپلو خلکو ته ویل چې هیڅ خبره نشته دی یوازې سپیلنی چې په پارسی کې ورته یا په دری کې ورته اسپان وایي او موږ ورته سپیلنی وایو دا سپیلنی لوګیا کوي په ټولو ځایونو کې په مکتبونو کې په کاروبار ځایونو کې په دفترو کې هیڅ خبره نشته دی بس دغه خپل کارونه وکړي هغه ځانونه کرنټین نه کړ هغه دا د رواني پلوه د ولسمشر د خلکو ته یو جرأت ورکړ کله چې موږ ډاکټر ته ځو یو پندواره ته ولیکي خو ډاکټر ډېر ستغې سپورې خبرې م راته وکړي چې ولې نه یې پرې شوی ولې د دسې نه دي کړي ولې دسې نه دي کړي یعنې هغه مریض په زیادې دی چې د هغې په دوه چنده نوره دوایي م ورته ولیکي خو ډاکټر هغه پورا ستغه خبري او هغه بدره بیا د دې نور هم لامل شي چې مریض نور هم د ناخوالو سره مخ کی خو که یو ډاکټر ته لاړ شي هغه ډاکټر وی هغه په ډیر خوش اخلاقی باندې په ډیر ښه شکل باندې چې کمرستا ثقیلم وي د ثقیل مرز راوي یو سبوک یو وړو کې مرستې نه جوړ کی هغه ته جرأت ورکړي د رواني پلوه او هغه جرأت ورکول د دغه مرض سره مقاومت په وجود کې راولي نو کله چې مقاومت په وجود کې راغی مرض ته ماتې ورکوي نو زمنګ بدبختانه چې زمنګ په دغه ټولو سیستمونو کې پر ځای دي چې دغه سی او رواني جرأت خلکو ته ورکړل شي تر څو پورې د دغه کرونا د بد مرض سره مقابله وکړي د داسې رواني فشار لاندې یو دم ونیول شول که څوک به کرونا و کنه و خو چې لک اثار به ولیدل بس درس ځان به غورځولی و د هغه رواني لحاظ نه ډېر خلک د دغه مرګونه چې زیات شوي دي دغه وڅېړل شي نو اکثریت به همغه وي چې د رواني ځورونې نه دوی په حق رسېدلي دي شهیدان شوي دي نو په هر څه کې د رواني جرأت رواني حوصله مندي ورکول دا تر ټولو یو مهم عنصر دی او باید زمونږ دولت زمونږ د روغتیا ټولو چارواکو دا کار کړی وي خو دا کار ونه شولو اوس ګورو چې اوس کرونا ته دغه د یو بل ژوندی مثال دی د حاکم سید چې کله پیدا شوی دا د قندار نه چې کابل ته راغلی دی د ده دا دوایي زه په دې ښه پوهېږم چې دا یو یوناني دوایي ده محلي دوایي ده خو خلکو ته د رواني لحاظ نه دونه تاثیر کړی تر اوسه پورې ما د چا نه دی اورېدلي چې هغه وي چې ما دوایي خوړلې تر اوسه دی دعوه کوي چې پنځه د پاسه پنځه دېر زره کسانو ته مې دا دوایي ورکړې ده تطبیق کړې مې ده په دې پنځه دېر زره کسانو کې چا تر اوسه شکایت نه دی کړی چې مثلا په ما باندې بد تاثیر وکړلو ټول وایي چې په ما باندې ښه تاثیر وکړو زه فکر کوم چې دا هم د ده په دې دوایي کې به دونه سوي یا نه وي خو د ده سره چې کوم دا رواني جرأت ملګری شوی دی دغه اصلا هلته په مریض باندې مثبت تاثیر کوي او مثبته پایلې راوځي نو هغه تاسو وکته چې دغه حکیم سره زمونږ د روغتیا چارواکو سره برخورد وکړو ولغه لکه څنګه ولان چې ورشي د یو مجرم نه تحقیقات کوي یو داسې یو مجرم راګیر کړی چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو په ضد باندې یو مجرم او د افشا کړی او نیولی وي هرگز دغه سي حرکتونه زمنګ په ټول سیستم کې موجود دي زمنګ په هاته په عادي دفاترو کې دغه ستونزې موجود دي چې خلک د رواني پلوه غلام شوي دي او هر څه د دوی تیری او همدغه دي چې موږ د یو بل سره خبره زغم نشو لرلی خبره نشو برداشت کولای دا نن چې موږ سیاسي ستونزې وینو نور ستونزې وینو چې یو بل نشو زغملی دغه هم موږ د شدید رواني فشارونو لاندې یو او په دغه مرزونو باندې اخته یو نو د دې لپاره باید په هر سطح باندې چې وي باید کار وشي په دې باندې فکر وشي په دې باندې په ځانګړې توګه باندې زموږ د روغتیايي چارواکي چې دغه په خصوصي سکتور کې دي او هغه په دولتي سکتور کې دي باید د دې لپاره لارې چارې ولټوي، د دې لپاره په دې باندې باید څېړنې نورې ترسره کړي، او د څېړنو په ترڅ کې مشکلات هم رابرسېره کړي او ستونزې هم رابرسېره کړي، او په خوا کې د هغې سره د حل لارې هم پیشنهاد کړي. فکر کوم چې دغه د یوازنۍ د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه لال صاحب ژوندي اوسئ دا چې تر دې مهاله موږ سره په پروګرام کې وای، خپل نظر مو راسره وړاندې کړ، معلومات مو قدرمن اوریدونکو ته ورکړ. رادیو له طریقه موږ له طریقه تر مسولینو رسیږي او خبرانګ راوړي. ډیره زیاته مننه چې پروګرام مو تعقیب کوو او مورید او له موږ سره مل وي. باقي ښه وخت ولري، ښه ورځ ولري.
زہل را ورے جانا نظر بدل یادے.